و ریشه های توحید از پاکستان بکنن، بازن در افغانستان گروپ های افراطی که داعش است یا طالب است یا جندلاس یا دیگه است ریشه ها را از اینجا بکنن.
بسیار تشکر جناب اسحاق اطمر، تحلیلگر امور سیاسی و سابق استاد پوهنتون، از بیانات جامعه و دقیق شما سپاسگزار هستیم از حضورتان. ممنون.
زنده باشید. تشکر. سلام.
شنونده های عزیز، تا برنامه فردا، خداحافظ.
آمریکا غگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې وایي
اجرائیه رئیس عبدالله په خارجي جنگونو کې د افغانانو د ګډون مخالفت کړی، د پاکستان د قانون وزیر استعفا ورکړه، او برېټانوي شهزاده هری لوی امریکایي فلمی ستاره سره نامزد شو.
د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي دي چې څارنوالان زیات شوي دي.
در گذشته ما تا 7 یا 8 ولایت څارنوالۍ من خوشنط علیه زم دسترسی شون به عدالت بیشتر شده.
په ننګرهار کې د مخدره مواد ضد کمپاین ادامه لري
چې مونږ جوړ یو او خدای پاک دې نور زمونږ د غشینه مخور.
او د پاکستان او امریکا د اړیکو په حق له د خیبر پختونخوا د یو دولتي چارواکي سره مرکه هم لرو، خو اوس سید سلیمان شاه د دې ساعت خبرونه وایي.
د سوری او عراق په جنگونو کې د افغانانو د ګډون په اړه تیر هفته په تهران کې د افغانستان د ملي والد حکومت د اجرایی ریاست د دویم مرستیال محمد محقق د څرګندونو وروسته اجرایی رئیس عبدالله په خپل لومړي عکس العمل کې ویلي دي چې حکومت د نور هیوادونو په جنگونو کې د افغانانو د برخې اخیستلو ملاتړ نه کوي. عبدالله نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې بیل دی نه چې د خپل مرستیال نوم واخلي. د وزیرانو شورا غونډې ته وویل
پالیسی و حکومت وحدت ملی بسیار واضح است در این راستا.
په دې برخه کې د ملي اوالي د حکومت پالیسی ډیره څرګنده ده. په دې وروستیو کې یو لړ نظریات څرګند شوي. غواړم د ملي اوالي د حکومت د پالیسۍ په اړه وغږیږم چې موږ د نړۍ په هیڅ برخه کې په جګړو کې د افغانانو د ګډون ملاتړ نه کوو.
محقق د عراق او سوریه په جنگونو کې د هغو افغانانو د ګډون ډیر ستاینه کړې وه چې ایران ورته نظامي روزنه ورکوي، او د ایران د پاسداران انقلاب د فاطمین په نوم فرقه کې جنګیږي. هغه د ایران د پاسداران انقلاب د فاطمین فرقې قماندان جنرال قاسم سلیمانی د اسلام یو سردار وباله. د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد وروسته له هغه استعفا ورکړه چې اسلام پالو ډلو احتجاج وکړ او دغه د استعفا غوښتنه وکړه. د خبریالي اسابیلا کوکولی د ریپورت خلاصه اشق الله رحیمزی تاسو لولي.
زاهد حامد په اسلام آباد کې د اسلام پالو ډلو د طرفدارانو د تقریبا 3 اونیو احتجاجونو او پولیس سره د خونړیو نښتو په تعقیب د خپل دندې نه نن د دوشنبه په ورځ استعفا ورکړه. احتجاج کوونکو د خار ټول لارې او سرکونه تړلی ول او مظاهرو په کرا کرا د پاکستان نورو غټ ښارونو ته سرایت کاوه. د شنبه پر ورځ پولیسو په ډزو کې شپږ کسان ولګیدل او مړه شول. ویل کېږي چې د 16 تنو پولیسان او سرحدي ملوشو افراد هم په نښتو کې زخمیان شوي ول. اسلام پالو احتجاج کوونکو د پاکستان د قانون د وزیر د استعفا غوښتنه کوله، ځکه چې د انتخاباتو لپاره د قسم خوړلو په نوو تحلیفي فرمو کې یو نوې جمله زیاته کړې وه. اسلامي ډلو ویلي ول چې د اسلام د پیغمبر علیه السلام او ختم نبوت د عقیدې سپکاوی شوی دی، او باید چې د قانون وزیر ونیول شي او سزا ورته ورکړ شي. د پاکستان حکومت په دې غلطه اعتراف وکړ او زاهد حامد له خلکو نه بخښنه وغوښتله، مګر د اسلامي ډلو د طرفدارانو قناعت حاصل نشو. د دوامدار مظاهرو له امله په اسلام آباد کې ژوند په ټپه درېدلی و. ښوونځي او دولتي دفترونه تړل شوي ول، او آن تر دې چې یو ماشوم روغتون ته په لاره په امبولانس کې مړ شو. اشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ واشنگتن نه د نړۍ خبرونه اوري. د رومن کاتولیکانو مذهبي پېشوا پاپ فرانسیس نن د دوشنبه په ورځ میانمار یا برما ته په سفر ورسېده. دا د رنگون په هوایي میدان کې د پاپ د رسیدو وروسته دغه د هرکلی یو منظره وه. پاپ غواړي چې د برما د روهینګیا د مسلمانانو بحران ته د نړیوالو توجه پام راواړي. ټاکل شوی چې د کاتولیک فرقې مذهبي مشر به د پنجشنبې په ورځ بنګلادیش ته ولاړ شي، خو د روهینګیا د مهاجرو له کمپونه لیدنه نه کوي. هغه برما ته په داسې حال کې ورسېده چې بنګلادیش او برما تېر هفته موافقه وکړه چې مسلمانان به اجازه ولري چې په برما کې خپل کورونو ته ورستانه شي. پاپ له روانېدو نه مخکې په روم کې د واتیکان رادیو سره په مرکه کې اعلان وکړ چې زه د دې لپاره روان یم چې د حضرت عیسی علیه السلام د روغې جوړې، سولې او بښنې پیغام خلکو ته ورسوم. سږ کال شپږ سوه زره روهینګیایي مسلمانان د برما د پوځ د ظلم او جبر له امله مجبور شو چې بنګلادیش ته وتښتي او پناه واخلي. بنګلادیش چې د نفوس شمېرې مسلمانان تشکیلوي، د کاتولیک فرقې 3,60,000 عیسویان هم پکې آباد دي. د مصر د مسلمانانو یو ډله چې په تصوف او طریقت عقیده لري او په عربو کې د صوفیانو په نامه شهرت لري وای چې د تیرې جمعې په ورځ د جمعې د لمانځه په دوران کې د سینا په ټاپو وزم کې په جماعت باندې د خونړۍ حمله باوجود به د میلاد النبی د ورځې په مناسبت غونډه جوړه کړي. د العرش د خاص د چیرما د الروزه په جامع جماعت باندې په مرګانی بدت کې 315 کسان وژل شي ګومان کې چې دغه حمله د سینا په ټاپو وزمي کې د داعش وسلوالو کړې وه، خو تر اوسه پورې دغه حمله ذمہواري نه ده قبول کړې. په عین وخت کې د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د وژل شوو کسانو په احترام درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. په داسې حال کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو پوځي ائتلاف ژمنه کړې چې د امن هوایي او سمندري محاصره نرمه کړي، دغه جنگ ځپل هوا ته د لومړي ځل لپاره د سمندر له لارې د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال سازمان WHO او د ماشومانو د نړیوال ادارې یا یونیسف بشري مرستې چې په کښته وي کې باروي ورسېدلې. په واشنگټن کې د امریکا خبریاله زلاتیکا حک په خپل رپورټ کې وایي چې تقریبا په میلیونو یمنیان د سعودي عربستان د محاصرې له امله د لوږې سره مخامخ شوي او په ماشومانو کې د کولورا ناروغي خپره شوې ده. ملګري ملتونه وایي چې په یمن کې د روان جنگ له امله د 15,000 ماشومانو په شمول په لسګونو زره خلک وژل شوي دي او په میلیون نور په داخل د خپل هیواد کې بېکوره شوي دي. د انډونیزیا چارواکو د بالی په تفریحي ټاپو کې د اګونګ د غره نه د اور د لمبو او لاوا د خارجېدو له امله د خطر درجه لوړه کړه. په زرګونو خلکو ته امر شوی چې له کورونو نه وځي. د لاوا لوخړې د خال په ټولو برخو کې خپرې شوې دي. ملګری ملتونه وایي چې د ایډز د موذی ناروغۍ د ویروس علاج اوس اسانه شوی او د ختمولو لپاره نوې دواګانې کشف شوې دي. په داسې حال کې چې په افریقا کې پیښې کمې شوې دي، په آسیا او اروپا کې شمېر زیات شوی دی. په نړیواله کچه 14 میلیونه ناروغان د ایچ آی وی ویروس لري. دا موذی ناروغۍ چې په مختلفو لارو خپرېږي، د 1970 میلادي لسیز نه تر اوسه په لسګونو زره ناروغان وژلي دي. ملګری ملتونه غواړي چې د 2013 میلادي کال پورې په بشپړه توګه ختمه کړي. او د برتانیې شاهزاده هری رسمن نامزد شو او لوی امریکایي فلمي ستاره میګن مارکل سره واده کوي. دا اعلان نن د شاهزاده هری پلار او د برتانیې د شاهي تخت وارث شاهزاده چارلس په یو بیان کې وکړ. د واده مراسم به د 2013 میلادي کال په پسرلي کې سرته ورسیږي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته واشنگټن نو اوریدل.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، امریکا پاکستان ته خبرداري ورکړې ده چې که حافظ سعید بیرته وننسي او زنداني نه کی، نو د واشنگټن او اسلام آباد اړیکو ته به زیان ورسیږي. د افغانستان لوی سرنوالی ویلی دی چې سرنوالان زیات شوي دي او وایي دوی به په ټولو ولایتونو کې په خزو باندې د ظلم او زور د عواقب په باره کې خلکو ته معلومات ورکړي او په دې برخه کې به مرسته وکړي. خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې راځو دې مسلې ته چې سعودي عربستان د دهشتګرۍ په ضد د جنگ اعلان کړی دی او ویلی دی چې ریاض به د دهشتګرو ته اجازه ورنکړي چې د اسلام دین بدنامه کړي. د سلویختو اکثر مسلمانو هیوادونو د دفاع وزیرانو د سعودي په مرکز ریاض کې د دهشتګرۍ په ضد نړیوال غونډې کې برخه اخیستې ده. د سعودي ولیعهد او د دفاع وزیر شاهزاده محمد ابن سلمان ویلي دي چې د دهشتګرۍ ضد ائتلاف غړو هیوادونو چې افغانستان هم پکې شامل دي، دا سخت دریزی لکبلا د دې سخت دریزی لکبلا سخت ځپل شوی دی. سید سلیمان د آشنا رادیو د تلویزیون خبریال او همکار په دې برخه کې رپورت لري.
دا ائتلاف لومړی ځل دوه کاله پخوا د شاهزاده محمد بن سلمان د خوانه اعلان شوی. شاهزاده بن سلمان د سعودي سلطنت یو نوی واکمنه څیره ده چې د دفاع د وزیر په حیث وظیفه هم لري. ساکر هغه ژمنه وکړه چې د سعودي ډیر محافظه کار سلطنت به بیرته په یو مترقی او د زغم وړ اسلام په بڼه بدل کړي. سره له دې چې جدي اقدامات باید وشي، مقامات ویل دا ائتلاف د دې زمينه برابرۍ چې غړي هیوادونه یو د بل سره د هغو ډلو پر ضد جګړې کې همکاري وکړي چې دوی یې ترګر بولي.
په ریاض کې د ترهګرۍ ضد د اسلامي پوځي ائتلاف د عمومي قمندانۍ د جوړولو لپاره به د سعودي شاهي سلطنت لازمې اړتیاوې او ټول قانوني او ضروري پړاوونه ترتیب او تنظیم کړي تر څو ټاکلي دندې ته تیار شي.
په دې مرستو کې به نظامي ځواک، مالي کومک، اکمالات یا امنیتي تجربې شامل وسي او مرکز به یې په دایمي ډول په سعودي عربستان کې. دا ائتلاف به یوازې په نظامي، امنیتي او استخباراتي برخه کې کار نه کوي، بلکې کوشش به وکړي چې د ترګرو مالي سرچینې او د سخت دریځۍ مفکوره هم د منځه یوسي.
د ټولو هغو منظمو پلانونو پر ضد به اقدام وشي چې په ټولنه کې د بې نظمي یا اندېښنې رامنځته کولو سبب کیږي، چې د یوې خاصې عقیدې او مفکورې له مخې ملکیتونه ورانوي. خو د هغه فردي عمل په وړاندې کار نه لرو چې د یو ایدیالوژي یا د کوم سازمان سره تړاو ونه لري.
عراق او سوریه چې د تیرو درې کلونو راهیسې د داعش د ډلې پر ضد جنګېږي، د دې ائتلاف غړي نه دي، او نه د سعودي سیال ایران چې سعودي د ترګرۍ په ملاتړ تورنۍ د دې ائتلاف غړیتوب لري.
موږ پخوا هم څو ځلې ویلي او یو ځل بیا په زغرده وایم چې دا ائتلاف د ترهګرۍ ضد دی او د کوم خاص هیواد یا مذهبي فرقې پر ضد نه دی.
قطر چې د سعودي عربستان او عرب اتحاد د خوانه د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د ترګرۍ په همکارۍ تورن شوی او منځوي شوی دی، په لومړي سر کې درلود.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا متحده ایالاتو پاکستان ته خبرداری ورکړی دی چې د جماعت دعوت ټولنې بنسټی ښودونکی حافظ سعید چې د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل دی بیرته ونیسي او بندي کړي، او که چیرې دا کار ونه کړي د واشنگټن او اسلام آباد اړیکو ته به زیان ورسیږي. سوال دا دی چې په داسې حال کې چې امریکا د نوموړي په هکله د معلوماتو ورکولو په خاطر $10 میلیونه انعام خې او د دهشتګرو ډلو په لیست کې شامل کړي، پاکستان ولې حافظ سعید له بنده آزاد کړ؟
پاکستان چې دی دا د امریکایي کالونی نه ده،
بله،
دلته خپل قوانین دي او تاسو ته پته ده چې حافظ سعید په باره کې عدالتي فیصله باندې هغه پریښودل شوی دی. نو په هر ملک خپل عدالتونه وي، عدالتونه آزاد دي،
بله.
نو دا د چا په خواهشاتو باندې نه کېږي چې امریکایي خواهش لري حافظ سعید دی گرفتار شي یا هغه دهشتګرد دی وګرځول شي. هر ملک خپل مفادات یا هغه مفادات په رڼا کې هغه فیصله کوي. باقي د دهشتګردۍ چې کومه خبره ده، نو ټول نه زیات متاثره چې دی هغه پاکستان دی، او دهشتګردۍ خلاف څومره اقدامات یا ګامونه چې پورته کړي شوي دي هغه د پاکستان لخوا دي.
د حافظ سعید په موجودیت کې یا آزادېدو کې چې دی آزاد فعالیتو کې په پاکستان کې، د پاکستان کومه ګټه او کوم مفاد دی چې تاسو وایئ چې پاکستان خپل مفادات په نظر کې نیسي؟
اوس دا ضروري نه ده چې امریکا چاته ووایي چې دا ترهګر دی، هغه د ترهګر وي، او پاکستان خپل مفادات دي، او مفادات دا دي چې د پاکستان چې دی دلته امنیت راشي، امن راشي، او د دهشتګردۍ نه موږ ځان خلاص کړو. په دې لړ کې خو پاکستان ډېر زیاتې قربانۍ ورکړې. هغه پاکستان زیات پوهېږي چې دهشتګرد څوک دي او دهشتګرد څوک نه دي. د دې فیصله امریکا نه شي کولی. امریکا په افغانستان کې ناسته ده، او په کوم ځای کې چې د امریکې فوجونه دي هلته هغې امن را نه وسته. د دې کولی شوی نو بیا په کابل کې امن را وسته. موږ ته د دې شدید تشویش دی چې امریکا زموږ سره نه ده ولاړه. ډېرې ایشوز کې موږ ګورو چې امریکا موږ نظرانداز کوي.
شوکت صاحب، د امریکا تر کانګرس پورې خدا باسونه وشول چې په میلیارډونو ډالره پاکستان په دې نوم د امریکا نه واخیستل او امریکا ورسره مرسته وکړه تر څو د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې کوټلي ګامونه واخلي، ولی نتیجه یې هغه څه نه وه. تاسو فکر نه کوئ چې دا د تعهد یا د متحد والی یا د همکارۍ یوه برخه ده چې امریکا یې د پاکستان سره کوي یا یې کوله؟
کورځي امریکای ما تاسو وی کنه چې کله دا غي خوخوان او اسامه بن لادن او دغه خلک ټول مجاهدین ډیکلیرو، او چې کله د امریکای مفادات ته ذکر رسید نو ما خلک به تر کارو ګرځیدل. نو ما خو تاسو امریکای خپل پالیسی چې دا نو هغه بدلیږي را بدلیږي، وخت سره هغه خپل پالیسی جوړي او وخت سره خپل هغه مفادات تحفظ کوي. بده مرغه هغه پاکستان سره داسې اعتماد سازي اوس پورې هغه جوړ نه کړه چې دا غي وجه سره موږ دا ویلی شو چې امریکا موږ سره بهر مشکل کې ولاړه ده، موږ بهر مشکل کې پریخي اوس تا خبر نه ده چې پاکستان دونه غټه غټه قربانۍ ورکړي، دا غي فوجانو دا غي پولیس دا غي خلکو هم دې ترګر خلاف دونه غټ قربانيان موږ ورکړي، موږ به څنګه ترګر سپورټ کوو؟ لکه دا الزام لګول چې دا په کوم بنیاد باندې لګول کېږي پاکستان باندې د 50 نه زیات د جدا کولو تنظیمونه لګیا دي، دغه ځان د انډیا نه ځان جدا کول غواړي، د دې اندرونی هم ډېر غټ خلاف شار روان دي ډېر غټ، لیکن هغه ټول الزامات په پاکستان.
تاسو د اسنادو خبره کوي، د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت اسناد وړاندې کړي دي، همدارنګه اسامه بن لادن او د طالبانو ځینې رهبران چې په پاکستان کې بندیان دي یا ځینې ووژل شو عملته، دا تاسو فکر نه کوئ چې اسناد دي د پاکستان حکومت لپاره؟
دلته اوس هم زده نه چې پاکستان کې به ترګر نه وي، پټ هر څوک کېدای شي، لیکن یو دای چې پاکستان چې دی هغه د ترګرو خلاف څومره غټ ګامونه پورته کړي دي، روزانه اپریشن دا چې څومره نیشنل الیکشن پلان جوړ شوی پاکستان کې، لیکن ټول نه زیات عمل چې دی هغه زموږ په صوبه کې شوی دی، لکه دا لګیا دی فوج لګیا دی اپریشن کوي. نو زه دا نه ګڼم چې د پاکستانی فوج یا د پاکستانی حکومت په نظر کې دا خبر وی چې او دلته ترګر دی او هغه کاروای نه کړي، نور خو ګوره ترګر خو ارزه کې دی چې د هر ځای کې دی، چې ضروري نه چې بهر نه څوک راشي، اندرونی تور باندې خلک په پیسو د پاره څه نه کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروي.
د آشنا رادیو خبرونې د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د افغانستان لوی سرانوالي وایي چې اوس په افغانستان کې سرانوالان زیات شوي دي. لوی سرانوالي وایي مخکې د افغانستان په اتو ولایتونو کې سرانوالان وي، اوس په ټولو ولایتونو کې شته دي. لیمینیازی د کابل نه رپورت راکړی دی.
د افغانستان لوی سرانوالي وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد په ځانګړي سرانوالۍ کې د ښځینه سرانوالانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د لوی سرانوالۍ د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې نږدې 2500 سرانوالان دي چې 10% ښځینه سرانوالانې دي. د لوی سرانوالۍ ویاند وایي د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد 30 سرانوالانې کار کوي. د لوی سرانوالۍ ویاند جمشید رسولي د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د ښځینه سرانوالانو زیاتوالی د دې لامل شوی چې د ښځو د تاوتریخوالي قضیو ته رسیدنه ډېره شي.
در گذشته ما تا 7 یا 8 ولایت سرانوالی های من خوشنط علیه زن
موږ پخوا په اووه یا اتو ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد ښځینه سرانوالانې لرلې، خو اوس په 34 ولایتونو کې یاد سرانوالانې کار کوي. زموږ موندنې دا ښیي چې عدالت ته د ښځو لاسرسی ډېر شوی دی، ځکه د ښځو په قضیو کې څېړنې ډېرې شوې دي.
د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د لوی سرانوالۍ مرستیالې سینا شنا منصور وایي ښځو ته حقوقي مشورې، عدالت ته د ښځو لاسرسی، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو جدي څېړنه او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې په موخه په لویه سرانوالۍ کې د ښځو ګډون د ښځینه سرانوالانو له اصلي دندو او مسؤلیتونو څخه دي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي په روان میلادي کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي څه باندې 3500 قضیې ثبت شوي دي. له کورني تاوتریخوالي سره مخ یو افغانه ښځه مرسل د میړه په کور کې خپله کیسه داسې کوي.
هغه ما ورته وایي مې پلار زه څنګه داسې وخت تیر کړم، زه د ښه ژوند حق لرم، ولې ما سره داسې وشي؟ وایي ښه ښځه هغه ده چې بدو حالاتو کې وخت تیر کړي، ښه وخت کې خو هر څوک ښه خلک وي، خو ډېر بدې ورځې ما دوی په کور ان تر دې چې خاوند مې دې ته مغه شولو کنه چې زه د شپې له کوره د وایستلم. د شپې خپل خاون مې زه د شپې له کوره ووستان تر دې چې د سړک په غاړه زه ده ووهلم. یو داسې حالات راغی که نه پلار ته پلار کور ته یې ولېږلم.
د افغانستان لویه څارنوالي وایي د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د قضیو په څېړلو کې پرمختګ شوی دی. لویه څارنوالي وایي د روان لمریز کال په اتو میاشتو کې څه باندې 1100 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې څېړل شوي دي، خو د تیر لمریز کال په 1200 میاشتو کې 2000 پیښې څېړل شوې وې.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس په درې ورځني سفر برما ته رسیدلی دی. په دې هکله رپورټ لرو.
په زرګونه کاتولیک مسیحیان د برما له مختلفو ځایونو څخه د پاپ د هرکلی لپاره په ینګون کې راټول شوي دي. تمه ده چې پاپ فرانسیس به د برما د پوځ له مشر جنرال مین اونګ انکینګ او د دې هیواد له سیاسي مشرې انګ سانګ سوچی سره په خصوصي ملاقاتونو کې د روهینګیا د کډوالو په ستونزو باندې خبرې وکړي.
شپه په خیر او له ملتیانه مو مننه. ستاسو له کارونو څخه مننه چې د ښېګڼې د پراخېدلو لامل شو. هوا به ډېره توده وي خو که خیر و سفر به مو ګټور وي.
برما ته د پاپ په سفر کې اساسي پوښتنه دا ده چې هغه به خلکو ته په وینا کې د کډوالو کړاوونو ته مستقیما د روهینګیا نوم واخلي که نه، ځکه په برما کې اکثره افراطي بودایان د روهینګیا اقلیت له بنګلادیش څخه راغلي غیر قانوني مهاجر بولي.
زه تمه لرم چې پاپ به برما ته د مختلفو ادیانو ترمنځ سوله او یووالی راولي. په تیره زه ډیر هیله لرم چې د هغه له برکته به سوله راشي.
زه ډیره خوشحاله یم ځکه چې ما فکر کاوه زه به هیڅکله په ژوند کې پاپ ونه ګورم. خوشحاله یم چې نن د دې فرصت لرم چې هغه ته درناوی وکړم.
د برما له راخین ایالت څخه د تیرو دریو میاشتو شخړو له امله چې متحده ایالات او ملګري ملتونه یې نژادي تصفیه بولي، د روهینګیا مسلمان اقلیت څه د پاسه 640,000 خلک ګاونډي هیواد بنګلادیش ته تښتېدلي دي. پاپ به د پنجشنبې په ورځ بنګلادیش ته ولاړ شي او د روهینګیا کډوالو سره به وګوري.
پاپ زموږ بد حالت وګوري او زموږ خبرې به درک کړي. که هغه وغواړي نو د برما حکومت به قانع کړي چې سوله راولي.
زه هیله لرم چې سوله راشي. فکر کوم هغه به موږ سره مرسته وکړي چې په سوله ییزه توګه بیرته خپل هیواد ته ستانه شو.
په برما کې چې 1.5 میلیونه نفوس لري، شاوخوا 200,000 کاتولیک مسیحیان ژوند کوي. په برما کې د پاپ وینا چې ښایي د روهینګیا مسلمان اقلیت په وړاندې په تشدد باندې متمرکز وي، په برما او بنګلادیش کې اقلیت مسیحیانو ته هم ډیر اهمیت لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، یوه وړه نجلۍ چې پلار یې په ځانمرګي برید کې وژل شوی دی، د کابل په واټونو کې کاغذونه ټولوي چې پیسې پیدا کړي. د افغانستان د حکومت د رپورټ له قراره 3.1 میلیون افغان ماشومان جګړو او اقتصادي مشکلاتو ځپلي دي.
زما نوم سونا ده، 12 کاله عمر لرم. منګل پاکستان مهاجر شوی په یو کمپ کې اوسېږو. زما پلار په انتحاري کې شهید شو. د هغه وظیفه اشپزي وله. زه او کور ته کاغذونه راټولوم او زما ورونه کراچی کې شیان خرڅوي او هم مکتب وایي او هم کار کوي. له جنګ نه راتښتېدلي، وضعیت هم خراب ده. دغلته په خیمو کې اوسېږو. کاغذ ټولوم په کور کې، په ژمي کې په بخارۍ کې سوځو، په تناره کې سوځو. ژمی ډېر یخي دلته. زه مکتب مې ډېر خوښېږي چې درس وایمه، مکتب خلاص کړمه.
د سونا پلار په یو انتحاري برید کې وژل شوی دی. نه یوازې سونا، بلکې په افغانستان کې 3.1 میلیون ماشومان له خطر سره مخ دي. افغان حکومت نن د هغو ماشومانو چې له ګواښ سره مخ دي د ملاتړ لپاره ملي کانفرنس هم جوړ کړی و. په دې کانفرنس کې ویل شول چې 3.1 میلیون ماشومان له خطر سره مخ دي. افغان ماشومانو ته درویش ډول خطرونه متوجی دي. 2.1 میلیونه ماشومان کار کوي، په داسې حال کې چې 1.9 میلیونه د زیات عمر لرونکي بیکاره دي. 1.2 میلیونه ماشومان بیا درانه کارونه کوي چې د ټولو کنوانسرونو په خلاف عمل دی.
واقعیت دا دی چې په وطن کې جګړه ده، اقتصادي ستونزې شته. واقعیت دا هم دی چې د ترور، مخدره موادو او انساني قاچاق شبکې هم فعالې دي. زموږ ماشومان د تپل شوي جګړې په ټولو نخوالو کې شریک دي.
په افغانستان کې سرشمیرنه ښیي چې 40% کې د نفوس هغه ماشومان دي چې له 15 کلونو یې ټیټ عمر دی. درانه کارونو ته هغه ماشومان زیات اړ کیږي چې د کورنۍ د نفقې کوم غړی په جګړو کې له لاسه ورکړی وي. د فقر، غربت تر څنګ جګړه یو لوی لامل ګڼل کیږي چې ماشومان بې سرپرسته کوي او په تنکي عمر کې د کورنۍ مسؤلیت ور په غاړه کوي. سونا هم یو له هغو نجونو ده چې هم فقر او هم د جګړې له امله په کم عمر کې کار ته اړ شوې ده. رحیم گل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
موږ د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه غږیږو. په تیرو 3 میاشتو کې د ننګرهار په ولایت کې د مخدره موادو په ضد کمپین پیل شوی دی. په دې ترڅ کې د افغانستان د ننګرهار په ولایت کې د خلکو د پوهولو لپاره غونډه بلل شوې وه. غونډه کې د ننګرهار والی، خبریالانو، کروندګرو او په نشه یي موادو روږدو کسانو برخه اخیستې وه.
د ننګرهار والی ګلاب منګل په جلال آباد کې د هغه یو ورځنی کانفرنس ګډونوالو چې د امریکا غږ لخوا د نشه یي توکو په مخنیوي کې د رسنیو د رول په عنوان جوړ شوی و. هغه وایي که څه هم تیر پسل ننګرهار کې د کوکنارو کښ زیات شوی و، خو په دا ځل یې له کر وړاندې اقدامات پیل کړي او ډېر کسان یې بندیان کړي دي.
او زه باور لرم چې سږ کال به د ستاسو د مشرانو په هلو ځلو او د دیني علماو په هلو ځلو او زموږ په حکومتي اجراتو په نتیجه کې به انشاءالله دا کښ سکل کموو. خو بیا هم وایم چې دا یو ملي اراده غواړي، دا یوازې د حکومت کار نه دی.
دغه کانفرنس کې د ننګرهار د کرنې رئیس پر ولسی خلکو غږ وکړ چې د کوکنارو کښ په کمی او لمنځوړلو کې مرسته وکړي. هغه په دې برخه کې په نړیوالو موسساتو غږ کړی چې د کاروانګرو د ژوند ښه کېدا لپاره دې هڅې توندې کړي. د کانفرنس دویمه برخه له چارواکو نه د ګډونوالو مخه مخپوښتنو ته بیله شوې وه. پوښتنې ډېرې په دې راڅرخېدې چې ننګرهار کې د نشه یي توکو په ضد روانه مبارزه تنده او قاطع نه ده، ځکه نو کال په کال دغه کښ کې زیاتوالی راځي. د رسنیو ځنو استازو او مدني فعالانو عامه پوهاوی ډیر مهم وګاڼه او ویل ولس او حکومت باید په ګډه د کوکنارو او نورو نشه یي توکو په ضد مبارزه وکړي او مهمه دا وګڼله چې د کاروانګرو د ژوند ښه کېدا لپاره د راسندې قانونو ته پروژې پلي شي. دغه کانفرنس ته پر نشه یي توکو ځنی اخته کسان هم راوستل شوي او ویل د نشه پر کولو په خیمانه دي.
دا زمون یو بدبختی ده. خو اوس د چویو کنه چې مونږه جوړیو او خدای پاک دې نور زمونږ د غشینه مخه واړي.
سکهال کې 4000 هکتار زمکه کې د کوکنارو کر شوه چې د تیر په پرتله په کې شپږ 40% زیاتوالی راغله او دی ولایت کې اوس تر 160000 کسان پر نشه یي توکو معتاد دي.
د سو خبرونو سرخط لرو. د سوریې او عراق په جنگونو کې د افغانانو د ګډون په حق لا 13 هفته په تهران کې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د اجرایوي ریاست دویم رسیال محمد محقق د څرګندونو نه وروسته اجرایي رئیس عبدالله ویلي دي چې حکومت د نورو هیوادونو په جنگونو کې د افغانانو د برخې اخیستو ملاتړ نه کوي. د پاکستان د قانون وزیر استعفا کړې ده. زاهد حامد په اسلام آباد کې د سمپالو ډلو د طرفدارانو د تقریبا 3 هفتو احتجاجونو او د پولیسو سره د خونړیو نښتو په تعقیب له خپل کار نه استعفا ورکړې ده. د رومن کاتولیکانو مذهبي مشر نن د دوشنبه په ورځ میانمار ته رسیدلی دی. د مصر د مسلمانانو یو ډله چې په تصوف او طریقت عقیده لري او په عربو کې د صوفیانو په نامه شهرت لري وایي د تیرې جمعې په ورځ د مانځه په دوران کې د سینا په ټاپو وزمې کې په یو جامع جومات باندې د خونړۍ حملې باوجود د میلاد النبي د ورځې په مناسبت د پخوا په شان خپلې کلنې غونډې جوړوي. په داسې حال کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو پوځي ائتلاف ژمنه وکړه چې د یمن هوایی او سمندری محاصره نرموی دغه جنگ هیواد د لومړي ځل لپاره د سمندر له لارې د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال سازمان او د ماشومانو د نړیوالې ادارې یونیسف بشري مرستې په کښتیو کې باروي ور رسیدلې دي.